پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زفر به ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې په لړ کې د افغانستان او نړۍ بیلابیل راپورونه درته لرو، خو د سر موضوع مو په دوحې کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه پرمختګونه دي چې لا هم پر ځینو اختلافاتو په خبرو بوختي مرکچان، او دوی غواړي د افغانستان د دولت او د طالبانو استازي غواړي دغه اختلافي ټکي هوار کړي او بیا د سولې اصلي مذاکرات پیلېږي. دا او نور وروسته لومړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
د افغانستان هوایی ځواک څلور نورې سوپر توکانو الوتکې ترلاسه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تاجکستان ته لاړ او د امریکا حکومت د کورونا واکسین په اړه یوه نوې طرحه وړاندې کړه. د خبرونو تفصیل. د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان له مالی نظره په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوي دي. د دې راپور له مخې دا مسأله ممکن د دې سبب شي چې طالبان د سولې په خبرو کې جوړ جاړي ته په اسانه راضي نشي. د راپور له مخې طالبانو تیر کال نږدې نیم میلیارد ډالره له کانونو څخه باندې 400 میلیون ډالره له مخدرو موادو همدومره نور له صادراتو 160 میلیون ډالره له مالیو او 80 میلیون ډالره له جایدادو دونو ترلاسه کړی دي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې امنیت شورا ته په وړاندې کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو عاید 1.8 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته څلور A-9 سوپر توکانو الوتکې وسپارلې. په دې مناسبت په غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وویل افغان ملي اردو به اجازه ورنه کړي چې د تیرو نشتو شلو کلونو پر بریاو معامله وشي. د په قطر کې د سولې خبرو ته په اشاره وویل
په تمام نیرو از مذاکرات بین
په ټول توان د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي، خو دا به د ټولو ارزښتونو له ساتنې سره وي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر همداراز وویل چې سوله تیر وخت د ستنېدو په معنا نه ده، او نه به هم اجازه ورکړل شي چې افغان میرمنې د تیر په څیر په لوبغالو کې په متروکو ووهل شي. د څلور نورې سوپر توکانو الوتکې د افغان هوایي ځواک د لا پیاوړتیا لپاره مهمې وبللې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حنیف اتمر به دوشنبه ته په دغه دوه ورځني سفر کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په ګډون له جکپورو چارواکو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر مختلفو مسالو به خبري وکړي. امنیت، سرحدي چارې، ترانسپورت، پنګونه، سوداګري، ترانزیت او انرژي هغه برخې یاد شوي چې دواړه لوري به پرې خبري وکوي. له شاغلي اتمر سره په دې سفر کې یو شمېر دولتي چارواکي، والیان او د ملي شورا یو شمېر غړي ملګري دي. د هغه پاکستانی ډاکټر د روحي وضعیت د معاینه امر ورکړی شوی چې د امریکا په مینوسوتا ایالت کې د تروریزم په تور د مارچ له میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. محمد مسعود په یو مورد کې یوې بهرنۍ تروریستي ډلې ته د مادي ملاتړ پر هڅې تورن شوی دی. نوموړی چې د مایو په نوم په یوه څیړنیز کلینیک کې کار کاوه د اف بی آی یوه خفیه پولیس ته ویلي وو چې د اسلامي دولت ډلې بیعت کړی او غواړي چې په یوازې سر په متحدو ایالاتونو کې حمله وکوي. هغه همداراز لیوالتیا شوولې چې غواړي سوریې ته ولاړ شي چې د دې ډلې په جګړه کې برخه واخلي. مسعود له رواني پلوه د دې لپاره معاینه کیږي چې څرګند شي آیا کولی شي په محکمه کې ودرېږي او له خپل ځانه دفاع وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له بندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ویني. پامپیو دا غوښتنه پرون د ټویټر له لارې د نوید افکاری د اعدام په عکس العمل کې وکړه. د وویل ترڅو چې ایران د نوید افکاری ورونه او بهرنی بندیان خوشی کړی نیوی د ایران د بندونو چارو وزیر ته دی د کتنې لپاره بلنه نه ورکول کیږي. ایرانی چارواکو نوید افکاری د جرلسو و نیویم المریسکال په سرطان کې د شیراز په اعتراضونو کې د ګډون په خاطر اعدام کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت پرون د کورونا وایرس ضد واکسین په اړه یو طرح وړاندې کړ چې لمخې هر څومره شرچې یا واکسین په خوندي او واغیزمن ډول جوړ شي هغه په وړیا ډول ټول امریکایانو ته ورکول کیږي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز مشر رابرټ ریډفیلد او د فدرالي ادارې نورو چارواکو د واکسین دغه کمپاین په یو ریپورت کې کانګرس ته وړاندې کړ. ریډفیلد وایي د واکسین دغه کمپاین به شاید روان کال په وروستیو یا د نوي کال په جنوري کې پیل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې شاید کورونا وایرس ضد واکسین د نومبر له درېمې مخکې چې په امریکا کې د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي امریکایانو ته ورکړل شي. خو ریډفیلد کانګرس ته وویل تر هغه چې یو واکسین د تنظیمونکو لخوا تایید کیږي او په ملي کچه ویشلو ته چمتو کیږي د بهیر به لشپژو تر نه میاشتو پوري وخت وغوړي. او د هریکن سالی په نوم توپان د امریکا د خلیج د ساحلونو له ځپلو وروسته سیل د سمندر د غاړې د شارګیو مینو سړکونه واټونه او پلونه زیانمن کړي او د برښناستنې چپه کړي دي. دا توپان چې سرعت یې په ساعت کې 115 کیلومتره وو پرون له باران سره د فلوریدا او الاباما ایالتونو په ساحلي سیمو کې پیل شو. د توپان له کبله ونې راپریوتې او ګڼ کورونه سوداګري ودانۍ او د بیړۍ چلولو پلیټ فارمونه ویجاړ شوي دي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریتا. په دوه کې د افغان دولت او طالبانو استازي له هم پر یو طرز العمل موافقه ته نه در رسیدلې. د دوی خبري دوام لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې په کلکه غوښتي چې د روان کال تر پایه د نړۍ په سطح بشر دوستانه اوربند ټینګ سي څو د نورو مسایلو ترڅنګ د کورونا او باسر جدي او اغیزناک مبارزه وسي. دغه راز په افغانستان کندهار ولایت توارسو چیرې چې د 350 بسترې روغتون ته له لس ولایتونو ناروغان او د جګړې قربانیان ورول کیږي.
دریش مې چې زاینه راځي د نن وخت راورسید چې نن ما پرېشن ته ورسید لا دریش مې راځي په انتظار نه اوسه زاینه وو په دغه شکل زر وځي پرېشن راځوک.
مخکښ شې زمو د دې خبرونه بل برخه ده چې په ولسی جرګې کې د کندهار د خلکو له استاذې ملالې ساقزی سره خبرې شوې دي.
هر رقم مذاکرات توسي هر رقم تصمیم ګرنده تصمیم چې نيسي پېژاک په دې موضوع کې د افغانستان د شزو حقوق په نظر کې نیول کیږي. هیڅ امکان نه لري چې بیا شوزي په کور کې کینی.
د خبرونه متریوي په جده د افغان دولت مرکچی پلاوی او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې په اړه د تماس ډلې نن شپږم ورځ دوه خواوی وایي لا هم طرز عمل نه دی نهایي سوی او کار پر روان دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هیله مندي ست چې پر ټولو مواردو توافق وسی او خبري ژر تر ژره پیل شي. په دې اړه زما همکار خاطر پردیس جزئیات لري چې را سره شریک به کې. پردیس خبرونه ته شرغلی ک تاسو په دې اړه راتوي چې تاسو معلومات دې د سولې د رسمي خبرو پړاو ولې نه دی پلسوې تر اوسه.
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته هم غل زهیر بلی. نن د دغه پروسې د مقدماتي بهیر شپږم ورځ ده. تما وچی دروانی ونی د یک شنبه پورز به طرز عمل باندې موافقه وشي او د دو شنبه پورز به پر اجنډا باندې خبري پیل شي. خو د طرز عمل پر سر باندې کار لا هم روان دی. د افغان مرکچی پلاوی یو غړی نادر نادری تیر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې رسمي خبرو پیل د دې لپاره ځندېدلې چې هڅې روانې دي پر طرز عمل کې ټول مسایل شامل شي. بیانند د طالبانو ویان د ډاکټر محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل چې دواړو خواو د تماس ټلې په طرز عمل باندې نن هم کار روان کړي او تمه ده چې ډیر ژر ټول موارد ټول شي او د اجنډا پر سر او د اجنډا پر سر باندې ډیر ژر خبري پیل شي. بلې غل ځایر.
بله پردیسه کده راته وست اوریدونکو ته دا لژروشانه کوي چې په کوم مواردو کې اختلافات ست دقیقاً د غوډلو ترمنځ
د اختلافات په تړاو باندې تیر ورځ له ازادي رادیو سره وی سرچینی د نوم یا د موضوع د حساسیت لکبل د نوم نه خدل په شرط وویل چې د دوړو د دوړو خوچ د تماس ډله ټاکل شوې ده. په 19 موارد باندې دوی بحث کړي چې د 19 موارد څخه په 14 موارد باندې هوکړه شوې ده، خو پاتې 3 موارد د دې سرچینی له قوله هغه ټکی دي چې دوړو خوې اوس هم په دې موضوع یا په دغه 3 موارد باندې جدي اختلافات لري. دغه سرچینه ازادي رادیو ته ویل د افغان اول مورد چې د اختلاف ټکی دی هغه دی چې د افغان مرکزی پلاوی لخوا د بشر دوستانه اوربند غوښتنه ده، خو بیا په مقابل کې بیا طالبانو د دغه غوښتنی په مقابل کې غوښتنه کړې ده چې د افغان او طالبانو ترمنځ مذاکرات باید د طالبانو د امریکا او د طالبانو د هوکړې په چوکاټ کې پر مخ یوړل شي. دریم مورد چې دی حق دا دی چې مذاکرات باید پیل او یا هم لغو اعلان شي. دا هغه درې موارد دي چې تر اوسه پورې جدي اختلافات پیدي، خو که چیرته دغه اختلافاتو د حل کېدو سره دغه درې موارد د حل کېدو سره د طرزالعمل ټول موارد باندې موافقه وشي د دواړو د تماس ډلې لخوا، نو ټاکل شوې ده چې له دې وروسته بیا د مستقیمو خبرو د پیل لپاره بیا په هغه اجنډا چې جوړېږي په هغه اجنډا باندې هم بس یا کار پیل شي. بلې غلې ځای
ډېر زیاته مننه کوم. خاطر پردیس و چې په دوه کې د افغان دولت او طالبانو د پلاوی ترمنځ د سولې مذاکراتو پرمختګونه باندې خبرولو، د دې موضوع د تحلیل لپاره د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی را سلام دوست د ټلیفون پر کښه دی. ستانکزی، په خبرونه ته شرغلی که تاسو ته هم په دې د پښتنه داسې مطرح کوم، تاسو په جریان کې چې نن په دوه کې د افغان دولت او طالبانو د پلاوو د خبرو شپږم ورځ لا هم د دوړو لورو ترمنځ د خبرو د پایل لپاره د طرز عمل پر جوړېدو موافقه نه ده سوی او اختلافات سته، نو تاسو د دې خبرو لیدلوري څنګه وینئ؟
جام خپل سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم چې دا به ډېر طبیعي چې اختلافات باید وجود ولري. درې خواوې چې دواړه خواوې وایي چې په دې طرز عمل کې د دې کوم مذاکراتو په اصلاح حقوقي چا څوک جوړوي د څه نقطه وي چې راتلونکي مذاکرات کې دوی هغه هدفونه ورته په لاس شي. زه لا هم ډېرو مدوارم د طرف له ډېرو مدوارم چې هم دوا لوري په دې باندې توافق لري چې باید د سولې خبرې دوام وکړي. همدارنګه خواوې چې د افغانستان په قضیه کې داخلي دي بیا نو دوی علاقه مندي لري، او بالاخره حتی د ملګرو ملتو د امنیت شورا په دې غونډه کې په قاعده خدای سره د اوربند د خدمات موضوع مطرح کړه. دا کوم داسې یو څه هم ملي او هم ملي فشارونه وجود لري چې کیدای شي د دې مذاکراتو د دوام لپاره چانس وجود لري او په پایله کې د ملموسې نتیجې له سره هم باید انتظار ولرو.
بله، ستانه کسی تاسی تریوها ده خوشبینی شیست او هیل شیست که ده پشتنه دست مطرکم چی آیا فکر کوی چی طالبان سول غواری او یا دالش پا واضح دولو ویم دیتا پا کتو چی ده امریکا ده بحرانه و چار و وزیر هم ویلی دی چی نه القاعده تروس الافغانستان و تلی ده پا بشپر دول او نه هم طالبان و تروس علنن دستی چی ویلی دی چی لده چی با کسر با عریک پری کوی او لبل لوری مشتاسی پا افغانستان که ده دیرو سخت و جگرو شاهیدی است و عراورز او ده امریکا اندیشنه هم هم داده. نو که دا سر را طول کو فکر کوی چی دا مسئل چون اکوالی سی چی دا سول پراتلو اغیز وکی؟
گوره که چه طالبان لهم جلی که ادامه وکی یا پا اسطلاح نورو جلو تپل فرقل دا آبتو ساتی نو دا جای طالبان دا بایلل پا ما رایی او طالبان بایلل با داور سار بایلل نوی اگر پا دمانا چه دا دوی دا مشکل خود دوی حکومت سقوط کرده و بیاده ده احتمالات وجود لری چه ده از محلال مسئله ایده مطرسی. نو زفکر کنم چه پاندیم ابناز و خوشبینی هم خیلیم چه لازم به ملی فشارون وجود لری، اما طبیعتا دا به سادن نیی چه دی دی زر نتایج تو برسیگی دوار خواهی دیر اختلافات باید وجود لری. مثلا لکن دیتا از محترم خبریال ویل چه اوربان مثلا دانن که طالبان اوربان دو کنو داخل افراد بچن نو ساتی دا راشتن یو دی چه دی عملا پا مذاکرات کن سر مخامخ دی و دوما باور داره چه اگر لازم که شرنه چه وجود لگه و اغیر اراده چه د افغانانو د اراده محصول نه به داخلي یا ملي ذهنیت فکر کوم چې واجب بدنې ته ونر سي خدای نه غوښته چې د مذاکرات ور نه اخرته د پایلې پات شي تبې د زمون به ونی شي تبې د توقف به وکړي تبې د لمسکات سره به مخامخ شي اما په ټوله کې د مطلق برې دوه او د پایلې نتایج نتیجه پات کېدلې زه فکر نه کوم چې هسي وي.
بله ډیر زیاته مننه کوم د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد او د سیاسي چارو په نصر الله ستانکزی کور مو ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
سمو شغل ازادي رادیو اوري دوستانه اوس په حمله رحمت الله افغان څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه وورو.
د ننګرهار ولایت د ګمرک رئیس وای چې په تیر اتو ورځو کې شپږ سوه پنځه اویا میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیرې اونۍ په پرتله ورکې څلوېښت سلنه زیاتوالی راغلی. نصرالله صاحبزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د عوایدو د لوړېدلو لامل داسې په ډاګه کړل.
کوشش مو کړی چې په داخل کې مو سیستم سازي کړي، د مامورینو سره مو کار کړی او د تجارانو سره مو همغږي کړې ده. سهولتونه مو ورته چالیرې ساته رامنځته کړي دي او د هغوی غوښتنو ته او
نوموړي ته مو وښوده چې په راتلونکي کې به په دغو عوایدو کې نور هم زیاتوالی راسي، خو په دې برخه کې له خپلو همکارانو او سوداګرو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ښاغلي صاحبزاده په وینا تیر کال په همدې ورځو کې د عوایدو راټولولو منځنۍ کچه څلوېښت میلیونه افغانۍ وه، خو په تیرو څو ورځو کې په منځني ډول تر دوه اتیا میلیونو افغانیو عواید راټولیږي. دا په داس حال کې ده چې په تیرو نږدې شپږو میاشتو کې د کرونا وایرس د لا خپراوي د مخنیوي په موخه له ګاونډیو هیوادونو سره نږدې ټولې ترانزیټي دروازې تړل سوې وې چې په ګمرکي عوایدو یې ناوړه تاثیر کړی و. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې سږ کال به د فرا د انارو حاصلات یو سلو پنځوس ټنو ته ورسیږي. د دغه وزارت وایي اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې د فرا ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې پر اته زره پنځه سوه دوه اویا هکټار ځمکه کې د انارو باغونه جوړ سوي دي. ښاغلی رستمی زیاتوي چې روان کال د کندهار حاصلات یو سلو نوي زره میټریک ټنو ته رسیږي چې د تیر کال په پرتله ورکې لس سلنه زیاتوالی راغلی. او د همدا کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیه یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو اووه اتیا افغانۍ څلوېښت پوله، یو پونډ سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومن درې افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ یو زرو څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه شپېته افغانۍ.
دوستانو د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي، پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په یو نړیواله مسله راوخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي کورونا وایروس د نړۍ لپاره د لمړی درجه ګواښ وباله او څرګنده کړ چې راتلونکي ونی به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په نړیواله کچه د وربند وړاندیز وکړي څو د جګړو مخونی ولسی او نړیوال په ګډه د کورونا وبا پر ضد مبارزه وکړي. انټونی ګوتریش د خبرې په داس وخت کې کړی چې په اروپا کې د کورونا مثبت پیښې په زیاتېدو دي او هند د دې وبا په مرکز بدل شوی دی. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي کووېډ 19 ناروغي له کنټرول بهر شوې ده او د تلفاتو شمیر یو میلیون ته نشته شوی دی. ګوتیرش خبري خونډې ته د چهارشنبه پر سویل په نړۍ کې کورونا وایرس لومړی درجه ګواښ دی. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې راتلونکې اونۍ به د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې نړیوالې ټولنې ته جدي وړاندیز وکړي چې د کال تر اخره په نړیواله کچه اوربند وشي. ګوتیرش تر دې مخکې د مارچ په درویشتمه په نړیواله سطحه د اوربند غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتو سرمنشي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په ګډه کورونا وایرس ته ماتې ورکړي او ټینګار یې وکړ چې یوازې واکسین دا کړکیچ نشي هوارولی. د ملګرو ملتو سرمنشي په داس وخت کې دا خبرې کړې دي چې د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د کووېډ 19 ناروغي د تلفاتو شمیر نږدې 9,000 زرو ته رسیدلی دی او په نړۍ کې په کورونا وایرس ساخته کسانو مثبتې تایید شوې پیښې 9 میلیونه او 10 لکو ته رسیدلی دي. په وروستیو کې دا ناروغي په هند کې زیاته شوې ده. د هند روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,940 کسان په کورونا اخته شوي دي او د تلفاتو شمیر په تیرو 24 ساعتونو کې 1,012 ته رسیدلی دی. په هند کې د کورونا ویروس ټولې مثبتې پیښې تر 5 میلیونه اوښتې دي او اوس د امریکا له متحده ایالاتونو وروسته تر بل هر هیواد په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې مثبتې پیښې 6.6 میلیونه ته رسیږي. په اروپا کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیات شوي دي چې اندېښنې پیدا کړې دي او د مخنیوي لپاره یې بندیزونه زیات شوي دي. په بریتانیا کې 4,000 پیښې ثبت شوي دي چې دا د میله میاشتې راپدې خوا تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې دي او په روسیو کې په بریتانیا کې حکومت بهر او دننه تر 6 د ډېرو کسانو په یو ځای کېدو بندیز لګولی دی. په هنګری کې حکومت ماسک جبري کړی او د اکتوبر د لومړۍ نیټې چې کله ښوونځي پرانیستل کېږي باید د ټولو زده کوونکو او ښوونکو هره ورځ تبه وکتل شي. د چک جمهوریت په ګډون په یو شمېر نورو اروپایي هیوادو کې هم د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خلاصه راډیو اوري دوستانو بیرته ورګرځو افغانستان ته. د کندهار میرویس روغتون چې 350 بستر لري او د حوزې په کچه فعالیت کوي په دې وروستیو کې ورته د لس ولایتونو ناروغان او د جګړې قربانیان وروړل کیږي. دغه حالت د لامل سوی چې د یاد روغتون ډاکټران او روغتیا پالان په سمه توګه د ناروغانو درملنه ونسی کړای او خلک ترې شکایت لري. صادق رښتینی دغه روغتون ته ورغلی او په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
عبدالوهاب چې لگاوند هلمند څخه کندهار ته راغلی ناروغ بیړنی عملیات اړتیا درلوده. نو موري تر درو ورځې انتظار ورسته د پښتورګو په ناروغي اخته د خپل ځوان زوی د عملیاتو لپاره د کندهار په میرویس روغتون کې نوبت تر لاسه کړ. د کندهار میرویس روغتون د افغانستان په جنوب کې یو لوی روغتونونو شمیرل کیږي خو لا هم د روغتیايي امکاناتو لکه مش سره مخ دي. د کندهار ترڅنګ د هلمند زابل روزګان فراغ غزنی او نور ولایتونو بیړني ناروغان د جګړو ماین چاودنو او ترافیکي فیشو قربانیان هم د روغتون تراول کیږي. په ورستوي کلونو کې په دغه ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی او د جګړې شدت د دغه روغتون د ناروغانو شمیر زیات کړي. راز محمد او ګل احمد چې تازه په میرویس روغتون کې خپل ناروغان بستر کړي ازادي راډیو ته وویل د روغتون د ودانۍ او پکې د بسترونو کمښت د دوی جدي ستونزې دي. دوی له حکومت څخه د دې روغتون د وړتیا د لوړول غوښتنه لري.
کندهار علاقه ډیره غټه علاقه ده او مریضان یې ډیر دي. څونه پراخي هغه نه به داخل بو د فارس ولایت کې. نو موږ هر مسلمان به هر ورور هر وطندار په دا خوشاله دي چې دا ځای پراخي وکړي. او دا ملمن وو د روزګان وو د ټول د چیرې ټول د مریضان د جره روان دي. تنګوالی راشتي ډیر دي مقصد مخلوق ډیر دي باندې
دا خرچ به خانه د مریضان پر ډیر نه دي. نو موږ وایو چې واټونه زیات شي مالاجه وسم ځوانې به خیرش تیم مرزا پر ډیر ډیر مرزا مو تر ازي خو مرزا وینو سر ماشه مرزا مو تر روانې ټپيان ورو کې نو موږ دا خوښ لرو چې د جش په خانه یک حالت وسی.
میرویس روختون د جنوبي اوزې په کچې یوازنې روختون دي چې د ډیرو داسي ناروغي وړیا درملنه او عملیات پکې کیږي چې په نورو روختونونو کې ډیر لګښت اړتیا لري. د خلکو کمزوري اقتصاد ممکن د دې بل لامل وي چې پر دغه روختون د ناروغانو ګڼه ګونه زیاته سي. د میرویس روختون مسول ډاکټر نعمت الله هم دا تاییدوي او وايي په کندهار او جنوبي ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی د دې لامل سوی چې د دغه روختون ډاکټران او روغتیا پالان لکه څنګه چې لازمه ده د ناروغانو درملنه ونسی کړای او له دوی شکایتونه وسی.
تقریبا 40 کال مخکې دا روختون د کندهار د نفوس لپاره د کندهار د ولایت لپاره جوړ شوی ولی اوس زموږ نفوس هم تقریبا 15 برابر شپږ برابر یا شاید اضافه شوی او همدارنګه اوس یو اوزوی روختون دی. نو اوزوی روختون 350 بستر په هیڅ حالت کې مشت کفایت نه کوي. نو موږ مجبور چې د ډیر سرڅنګ موږ اختصاصي څنګه هم نه لرو. موږ مثلا باید د زنانه او نسای ولادي روختون باید جلا ولرو، د ماشومان روختون باید جلا ولرو. که څه هم شپارسونه زر بستر هم کفایت نه کوي، دا ځون کې تاسو ته بهتره معلومه ده. دلته د روزګان، زابل، هلمند، نیمروز، حتی د غرزنی څخه مشته مریضان راځي، د فراه څخه مریضان راځي. نو طبعاً د مریضانو هم شکایت دی د وخت د دوی د عملیات لپاره به موږ دلته وخت ورکو او نور مشکلات به هم
په ورته وخت کې د کندهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلان هم تاییدوي چې میرویس روغتون د افغانستان په کچه یو تر ټولو بوخت او مصروف روغتون دی. د عامې روغتیا ریاست بیان ډاکټر محمد نادر ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به دغه روغتون تشکیل لوی او د بسترونو شمیر له 350 څخه 600 تل ورسي، چې پر بنسټ به خلکو ته د روغتیایي خدمتونو په برخه کې اسانتیاوي ډیر سي. د شاغلی نادر په وینا د دې کار لپاره بودیجه ځانګړې شوی او ژر به عملي چاري پیل سي.
خوشبختانه چې سش کال موږ وټوایندلو چې دغه تشکیل هم امر سره وختو او هم د دې تشکیل لپاره بودیجه د ریاست جمهوری او وزارت مالیه د طریقې څخه د وزارت سیاسي امې په پیشنهاد دا کار موږ تر سره کړی. ډیر ژر به موږ شاهدان د دې اوسو چې هغه خپل متوقع تشکیل چې موږ د میرویس روغتون لپاره ځانګړی کړی دی د پایت سره ورسو او هغه پوسټونه چې موږ ته په اختیار کې راکول کېږي دغه ناروغانو د درملنې لپاره، د ډاکټرانو لپاره، د نرسانو لپاره او د نور فنی او اداري او خدماتي پرسنل په استخدام کې موږ لاس په کار شو. دا خلاوي چې موږ لرو دا به تر ډیره حد پورې حل شي.
په کندهار کې دا مهال د میرویس او زبیر روغتون ترڅنګ 215 روغتیایي مرکزونه فعالیت لري، چې له دې جملې څخه یو اویا روغتیایي مرکزونه د حکومت او 19 روغتیایي مرکزونه د خصوصي سکتور په مرسته فعالیت کوي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او ورزو پکتیا ته د پکتیا د مرکز ګردیز او پټان ترمنځ لوی لار چې پرې د نهو ولسوالۍ خلک تګ راتګ کوي له سخت امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د دې ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوال طالبان په دې لار هر ورځ تلاشي کوي او خلک له موټر رښته کوي. په دې اړه نور تفصیل احسان آریان راکوي.
د پکتیا د مرکز ګردیز ختیځ لورته د پروتو نهو ولسوالیو احمدابه، میرزکا، ستکرم، احمد خیل، سمکنی، لجمنګل، جانی خیل، ډنډی پټان او د اریوب ززیو ولسوالیو اوسیدونکو چې د ګردیز پټان په لوی لاره تګ راتګ کوي د لارې په اوږدو کې د ناامنیو لړیدو او د طالبانو لخوا د چک پوینټونو جوړولو او تلاشیو څخه اندېښمن دي. دوی وایي وسلوال طالبان هر ورځ د دې لوی لارې په یو شمېر برخو کې راوځي، تلاشی کوي او هغه کسان چې له موټر ښکته کوي ځینې وژنې خو ځینې بیا بیرته راخوشي کوي.
لطف الله بینوایم د پکتیا ولایت اوسیدونکی. د ګردیز پټان لویه لاره تر پخوا ډیره زیاته نامنه شوې ده. تقریبا 8 ورځې مخکې په همدې لاره د کړکین خوله په ساحه کې وسلوالو زموږ دوه ملګري چې د دواخانې کاروبار کوي هم په دې دلیل د موټر نه ښکته کړو چې موبایل کې سندرې وي، چې له پوښتنې او وهلو نه وروسته یې بیرته خوشي کړی و.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي هم د دې لوی لارې له امنیت اندېښمن دي. د شورا غړي تاج محمد منګلوي وسلوالو طالبانو څو ورځې وړاندې په دې لوی لارې یو شمېر کسان له موټر ښکته کړل چې له ډلې یو کس ووژه او یو شمېر نورې راخوشي کړل. د ټیلر موټر چلوونکی عبدل بیا وای وسلوال طالبان نه یوازې په دې لارې چک پوینټونه اچوي، بلکې له تیرې یوې میاشتې راهیسې یې ګمرک هم فعال کړی چې لالو یو موټرو للسو تر ډیر شو زرو افغانیو محصول اخلي.
د دې چاغن روب زو د طالبانو هغه د ډیر زرو روپے محصول کوي. هغه یره طالبانو خو میاش بکیږي دوی دیو میاش کیږي نس چار مکه دغه بل زیاب تروي کای هغه بل زیار تروي او کا پرچا دیږي کی لره دی دی وړه دی بور وشار نه وتا بیا پرچا لري هغه بیا ټاپه کوي وزه.
خو په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو مسورین وای د دې لوی لارې د امنیت لپاره تازه د نوې پوسټو د جوړولو او د عملیاتو د تر سره کولو پلان جوړ کړی چې په خبره ډیر ژر به عملي کړي. د تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل
لوی لارو د امنیت په خاطر باندې یو ډیر لوی او جامع پلان باندې کار کړی دی، چې په دې پلان کې په ځینو سیمو کې د نوو بیزونو او پوستو جوړول دي، همدارنګه په دوامدار ډول د ګرځند د ګزمو زیاتول چې انشاءالله د امنیت په برخه کې به بدلون راشي.
د وسلوالو طالبانو بیان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د یادو پیښو پړه به پلټنه وکړي. که څه هم په پکتیا کې د لویو لارو د امنیت د خرابوالي موضوع ته ځانه ده، خو په دې لاره د وسلوالو طالبانو ګمرک او د مسلسلو چیک پوینټونو اچول یې هغه موضوع ده چې په لاره تلونکو مسافرو اندېښنې یې له دې امله زیاتې کړي چې په وینا یې ځایي امنیتي مسؤولین یې په له منځه وړلو نه دي بریالي شوي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو خبرونه